د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې قربانه فریده سیال ده. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. په پلازمینه کابل کې نن پنجشنبه د سږني ژمي لومړنۍ واوره وورېدله او د ښار پر سړکونو یې سپین څادر خپور کړ. له بلې خوا له بدخشان، تخار، هرات او نیمروز ولایتونو پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی دی. د اټکل له مخې د واورې کچه له لسو تر پنځه شپېتو سانتي مترو پورې او د باران کچه به له لسو تر پنځه دېرش ملي مترو پورې وي. د راپورونو له مخې د سالنګ لویه لار هم د چهارشنبې ورځې له سهار راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، سره له دې چې سږنی ژمی نسبتا وچ و او د واورې او باران کچه په کې ټیټه اټکل شوې. خو د وریا دا څپه کېدای شي د ځینو سیمو خلک هیله من کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې کلکه غندنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او همداراز د نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست، د یوه چینایي وګړي په شمول اووه تنه ووژل شول. شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه بل چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو ویل شوي وو. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دغو کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملین، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي. شورا له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعاله همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وویل چې د دې چاودنې د عواملو او څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیفخونو آزاد او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل روانه اونۍ د پاکستان له توقیفخونو یو سل درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستانه شول. خبر پانه په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې بندیان وو او د دې ریاست لخوا د مرستو تر ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې ورمه ورځې خپور کړ وویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له یو لس لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر یو لکو پنځوس زرو ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو په ترڅ کې د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټول تال درې زره یو سلو اوولس کسان وژل شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا خپره شوه، دوه زره څلور سوه اووه ویشت بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او متحد ایالات چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو کې په وینا د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندوړ هڅه ده. د بېلابېلو اټکلونو له مخې د قربانیانو اصلي شمیر ښایي تر دې لوړ وي. په امریکا کې میشت د بشري حقونو د فعالانو خبري بنسټ د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی د څلور زره پنځه سوه نولس کسانو مړینه تایید کړې او له نهه زرو ډېر نورې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د موزه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کې و. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په زلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رستو ته اړ دي او دوی سره باید مرسته وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د نامنې تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دي چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او ورسره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلې دي او نورو سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربېره دا چې د غندړیوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی واقعا درنه د افغانستان سره روان دي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره شته. په زابل ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسې فکر کوم نظر صاحب تاسې سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې او همدارنګه خپل افغانان هم چې کله موږ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوو شکایتونه کوي چې ژمی سخت ده، کافي خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې، او همدارنګه بشري مرستې هم په افغانستان کې لکه څنګه چې پخاوي اوس له خلکو سره نه کېږي. تاسې د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړم ډېر کیږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډېر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یو، الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومی. دا چې خل کم خواړه خوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایي او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه